قدمونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونې تموز فريد سيال د تایرو شان د تخنیکي چارو په سمبالښت هر کله کو تاسو از موکه کتا ساتي رېونه څلور ساعت اوریدل شي د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو نونس یو شپ او پنځه وش مترو د مخام ل شپګو د سهار شپګو په منځني څپو د ل شپګ نیو مکوریدل شي د خبرونه په خبرو را پیلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو غواړي چې د افغانانو د مشروع غوښتنو له ځپلو لاس واخلي. دغه وزارت وایاند میټو ملر بیګا په خبري کانفرانس کې په دې اړه وویل:
We continue to call on the Taliban to take steps to gain international legitimacy.
موږ پر Taliban غوښتو چې د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د خپل خلکو د مشروع بیان لزپل لاس وخلي د هغه څه دي چې موږ تر سره کړی او په دې اړه خپل ټینګار ته دوام ورکو. ملاره په دغه کانفرنس کې هم درس د امریکا د افغان همکارانو د زنګړ ویزو د پروسی د چټکې دوشمنه هم د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي تر جنوري پورې به پاکستان 15 لکه په بخښنې سره تر جنوري پورې پاکستان 15 لکه افغان کډوال د خپلې خاورې ستلی دي. د ادارې ویلي چې همکارې موسسې د راستنو شو کډوالو ستونزو ته رسېدنه کوي خو دایمي حل ته بیړنۍ بودیجه په کار ده. د دې ادارې په راپور کې چې نن خپور شوی راغلي په څه باندې 15 لکه راستنو شو کې 80% یې له 300 کلونو کشران او ماشومان دي. دا چمن پرلتوال وایي که پر افغان تذکری او پاکستانی شناختی کارت په بخښنه سره شناختی کارت د تګ راتګ اجازه ورنکړ شي دوی به دولتي دفترونه وتړي. د پرلت مشر غوث الله آزاد راډیو مشال څنګه ته ویل که پاکستانی دولتي غوښتنې ونمري د احتجاجونو په بل پړاو کې به د دولتي دفترونو مخې ته کانټینرونه کیږدي او مخې به یې بندې کړي. د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر او د پرلت ویاند صادق تکسی هم ویلي چې د چمن سپین بولدک ترمنځ د لارې لا تړلو سره نه یوازې پرلتوال بلکې د چمن ټول خلک له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا 2023 کال د اکتوبر له 8 راهیسې دا پرلت روان دی چې زیاتره ګډونوالي هغه کارګران دي چې پر پوله به هر ورځ په شاوخوا تجارتي ګنډې غوټي او پندونو کې سودا ولېږدولي. پرلتوال د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پخوا په څیر په پاکستاني کارډ او افغان تذکري تګ راتګ د زادولو غوښتنه کوي. د هند پولیسو هغه کوتره خوشی کړی ده چې د جاسوسۍ په تور یاته میاشتې قفس کې بنده کړې وه. هندي پولیسو د 2023 کال په می کې د کوتره د ممبئی یو بنده ته نږدې نیولې وه او په دواړو پښو کې یې کړې بندې وې چې ویل کېدل ځینې چینایي شکله کلمات پرې لیکلي وه. د هند پولیسو د چین د جاسوسۍ په شکل د کوتره په قفس کې بندي کړې وه او اته میاشتې د ژوو او مرغانو په یو درملتون کې ساتله. سر نور سم معلومه شوه چې دا کوتره د تایوان د مسابقو او له هغه ځای را تختیدلې وه. په هند کې تر دې مخکې هم ځینې کوترې په تیر بیا پاکستان ته د جاسوسۍ په شک نیول شوې دي. په 2014 کال کې هندي پولیسو یو کوتره ونیوله چې د هند پولیسو ته د یو اختار نوټ پکې را لېږل شوی و. او د شمالي کوریا د فبروري په 2 ملخ په لويدي ساحل څخه څو کروز توغندي وتوغول. د خبره د سولي کوریا پوز په بیان کې کړی دی ویلي دی چې دا په یو اونۍ کې د پینګیانګ له خوا د کروز توغندي او څلورو مازموینه ده. د پوز په بیان کې راغلی چې شمالي کوریا له غرمه مخکې شاوخوا یولس بجې د کروز توغندي توغولی. څو ورځې مخکې د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون هم د کروز توغندي او د ازموینې لیدو ته ورغلی و. شمالي کوریا ولی چې د ستراتیژیکو کروز توغندۍ او ازموینه کړي چې په وینا یې کېدای شي د اټومي وسلو د لیږد لپاره ډیزاین شوی وي. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې له سره د مطالبه واوریدل شي. را وړاندې به د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه غوښتنی جزئیات را سره ډیر ووري چې د طالبان له حکومت نه یو ځل بیا غوښتي و چې د افغانانو مشروع غوښتنې دې نه ځپي بلکې مثبت ځواب دې ورکړي. د چې د امریکا دغه مشروع غوښتنې چې افغانانې د طالبان د حکومت نه لري په نظر څه دي، په دې اړه د څه وړاندې جزئیات لرو. همدارنګه دا چې په راتلونکو څو ورځو کې په افغانستان کې البته په ډیری ولایتونو کې د واورې او بارانونو د ورېدو اټکل شوی دی، او همدارنګه دا چې په تیرو څو ورځو کې ورېدلې دي افغانانو ته هیڅ ستونزې جوړې کړې دي، په دې اړه هم درته جزئیات لرو. کندهار ته به هم ورشو، د بې سرپرسته ماشومانو وضعیت به هم در سره شریک کړو.
زه دا ته په کښنیوالي هلته اکا سره اوسېدلم، نو چې پلار مې پاس بیا زما مور نه اکا وکړه، نو باره بیا سره هلته دلته بیا دلته رالمه ته اوس مې دوه کاله کېږي دا راته اوسېږم.
دا چې په دې یتیم خانو کې د ماشومانو وضعیت څنګه دی وړاندې درته په راپور کې وایو. کندز ته هم مرزو چې یو شمېر ښځو ته د اقتصادي ودې لپاره کورني چرګان ورکول شوي دي.
دا په مجموع کې تقریبا په سلو کې 99% زنانه دي، او که مردانه هم دي هغه مردانه دي چې هغه د کار کولو توانایي نه لري.
ورمتلې به مشته ملتیا مواړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو غواړي چې د افغانانو د مشروع غوښتنو له ځپلو لاس واخلي. د دغه وزارت وایاند میتو میلر تیرش په یو خبري کانفرنس کې ویل پر طالبانو غږ کوي چې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي. خغلی میلر د څرګندونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو د وضعیت په اړه د سناف انجلس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د ناستې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي چې پکې په افغانستان کې دنه د افغانو پخوانیو پوځیانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان دې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي او د خپل خلکو د مشروع بیان له ځپلو د لاس واخلي. د دې وزارت وایان میتیو میلر تیر شپه په یو خبري کانفرنس کې وویل په دې اړه به دوی خپل ټینګار ته دوام ورکړي.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي، د خپل خلکو د مشروع بیان له ځپلو لاس واخلي. دا هغه څه دي چې موږ تر سره کړي او په دې اړه به خپل ټینګار ته دوام
ورکړو.
خاغلی میلر دا څرګندونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو د وضعیت په اړه د دغه هیواد د سنا مجلس د سازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د وروستۍ ناستې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي، خو د دې غونډې د جزئیاتو په اړه یې وویل نه غواړي په هغې اړه خبرې وکړي او جزئیات یې ورنکړل. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو او د دې هیواد یو شمېر پخوانیو پوځیانو چې په افغانستان کې دندې ترسره کړي د تیر چهارشنبه په ورځ وویل چې د دوی افغان همکاران او کورنۍ په افغانستان کې د طالبانو لوري له هدفي وژنو او تعقیب سره مخ دي. دوی چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخوانیو همکارانو د غچ اخیستنې په اړه د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په ناسته کې شاهدي ورکول وویل پخوانیو افغان سرتیرو د امریکایي ځواکونو تر څنګ د امریکا لپاره په صداقت خدمت کړي، خو په ټکوي اوس دوی یوازې پاتې دي. د دې غونډې ګډونوالو د هغوی د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو لخوا د خپلو افغان همکارانو د وژلو، نیولو او شکنجې ګڼ روایتونه وکړل او ټینګار یې وکړ چې امریکا یې باید ملاتړ وکړي. د تیر جمهوری حکومت د وسلوالو ځواکونو پخوانی عمومي ویان جنرال اجمل عمر شینواره هم تاییدوي چې دا مهال په افغانستان کې د تیر حکومت ځواکونه د طالبانو له لوري د وژنې له ګواښونو او بیلابیلو ننګونو سره مخ دي.
کله چې طالبان حاکمیت ته رسیدلي د هغې نه وروسته د افغان وسلوال پوځ اکثره منصوبین دې ته اړ شوي دي چې هیواد پرېږدي او نورو هیوادو ته هجرت وکړي. د دې اساسي علت دا دی چې دوی د جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ وو، او هغه څوک چې په کور دننه پاتې شو متاسفانه چې په هغې کې تقریبا 2400 نفر په مرموز ډول باندې شهیدان شول او متباقي په مختلفو ډولو باندې شکنجه جا او بندیان شول چې او تدا تر اوسه پورې هم د دوه په خفیه زندانونو کې پاتې دي.
د نړیوال ټولنې هم غوښتنه کوي چې د پخوانی وسلوال پاوز لغړو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. ل دې وړاندې هم یو شمېر پخوانیو پوځیانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې تل د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وژلو او شکنجه کولو په اړه د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو ادارو راپورونه رد کړي او یو شمېر دا موارد شخصي دښمنۍ بللي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې ټول قشرونه خوندي دي او اعلان کړي عمومي عفو ته ژمن دي، خو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري د دوی حکومت د بشري حقونو په پراخه سرغړونو او د پخوانیو افغان سرتیرو په وژلو او شکنجه کولو تورن دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورېدل د بیوسلو افغانانو ستونزې لا زیاتې کړې دي. له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شوي یو شمېر کډوال وایي سرپناه لري او نورې مرستې هم ورسره نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ریاست د وی خبرتیا په خبرولو سره له څو محدودو ولایتونو پرته په ټول افغانستان کې د نسبتا درنې واورې او بارانونو د ورېدو اټکل کړی. تفصیل سنا کا کړنه ورو
د افغانستان په ډیروي ولایتونو کې د واوري او بارانونو ورېدل لګونډیو هیوادونو څخه راستنه شوی یو شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د ورښتونو وروسته له سرپناه پرته ورته ژوند نور هم ستونزمن شوی دی او نورې لازمې مرستې هم ورسره نه دي شوي. له پاکستانه راستون شوی افغان کډوال نصیب الله چې اوس هم تورخم پندغالي کې له خپلو ماشومانو سره اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل دوی د ژمي د سړې شپو ورځو د تیرولو لپاره لازمي اسانتیاوي نه لري.
نه سرپناه لرو، په تورخم کې ډېر په بد حالات کې مو پراتې واړو ماشومان هم یخ ویلل او بېخي حالات خراب ده. شاید موږ پښتانه باید چې وسی
لیران رسنه شوي یو افغان کډوال امید هم ورته خبره کوي.
له هغه وخت چې راشړل شوی تر اوسه مې هیڅ کار نه دی موندلې. د ورځې لس روپۍ عاید نه لرم. هوا ډېره سړه ده، شپه او ورځ په یخ کې تیرو، ماشومان مو یخ وهل، ډېرې ستونزې لرو. تر اوسه
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د جوزجان، فاریاب، نیمروز او کنړ ولایتونو پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې د نسبتا درنې واورې او تیز ورښت د پیښېدو اټکل کړی دی. یاد ریاست د سلواغې له 11 څخه تر 14 پورې د اورښت کچه په بیلابیلو برخو کې له 10 څخه 15 ملي مترو او د واورې کچه له 15 څخه تر 45 سانتي مترو پورې ښودلې. د ژمي په موسم کې د رسنیو شویو کډوالو د ستونزو د حل لارو په اړه مو د طالبان حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی وپوښت، خو د دې راپور د خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یوچا په خپل تازه راپور کې چې نن د فبروري په 2 خپور شو ویلي چې تر جنوري میاشتې پورې پاکستان 5 لک افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي چې 80% یې له 13 کلونو وړ او ماشومان دي. دې ادارې ویلي چې همکاري موسسې د راستنو شویو کډوالو ستونزو ته رسیدنه کوي، خو دایمي حل ته بیړنۍ بودیجه پکار ده. له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي چې په سخت ژمي کې ستانه کړای شوي افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري.
د افغانستان لپاره د امریکا سرمفتش اداره سیګار په افغانستان کې د القاعده حضور له دې هواده د تروریزم ګواښتې دی. وی سیګار د خبرې په یو راپور کې کړی دی. د چې په دې راپور کې نور سره غلي دی ورزو تفصیل اسمت سروان اور.
پاکستان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په خپل خاور کې د هغو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې د اسلام آباد په وینا تروریستي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی زهرا بلوچ پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې په خپل اونی ز خبري غونډه کې د خپل هیواد غوښتنه تکرار کړه. وی ویل طالبان د هغه تر هغه چې د اسلام آباد په وینا له افغانستان پر پاکستان بریدونه کوي پاکستان ته وسپاري. د زیاته کړه اسلام آباد د افغانستان له لوري د تروریستي ګواښونو له درکه اندېښمن دی. طالبانو تر دې په خوا د پاکستان دا ډول اداوې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت د رواني اونۍ په لوبړیو کې د پاکستان واکمنان د خپل خلکو د امنیت په ساتنه کې ناکام وبلل او ویل چې پاکستان د خپل ناکامۍ پر د نورو په غاړه اچوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په داسې حال کې یو وار بیا د افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پی په شان ډلو پر ضد د طالبانو د فوري اقداماتو غوښتنه وکړه چې کابو یو ونې وروسته په پاکستان کې عام انتخابات کیږي او په دوشل کې په دغه هیواد کې ناامنۍ ډېرې شوې دي. خود انتخاباتو کمیسیون وایي چې له دغو ننګونو سره سره به د راتلونکي اوري د پنځشنبې په ورځ انتخابات ترسره شي. دغه کمیسیون دا خبره په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د امنیتي پیښو په اړه له جګپړو امنیتي چارواکو سره له پرونی غونډې وروسته وکړه. د فبروري د اتمې نیټې د انتخاباتو یو کاندید ریحان زیب د چهارشنبې په ورځ په خیبر پښتونخوا ایالت کې په یو وسلوال برید کې وبښل شو او څلور نور ژوبل شول. هغه د تحریک انصاف ګوند غړی وو خو د خپلوا کاندید په توګه کمپاین کاوه. پر ریحان زیب د حملې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. تر دې یو ورځ وړاندې په بلوچستان کې له یوې انتخاباتي غونډې وروسته په یو موټر بمی برید کې څلور تنه ووژل شول. د هغې حملې مسؤلیت هم داعش په غاړه واخیست. تر دې مخکې ټي ټي پی ویلي وو چې پر انتخاباتي کاندیدانو بریدونه نه کوي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې بلوچ بلتون غوښتونکو د دوشنبه په ورځ په بلوچستان کې پرمټ شار برید وکړ او د امنیتي ځواکونو سره نشته ساعتونه دوام وکړ. په دې برید کې لښت تر لښه 15 تنه ووشل شول.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. فرانسه وایي روسیا به په اوکراین کې د فرانسوي مرستندوی کارکونکو د وژنې سواب ورکړي. پرونه په خیرسون کې په یو ډرون برید سره لکتر لگا دوه فرانسویان ووژل شول او درې نور بهرنیان پکې ټپیان شول. د راپورونو له مخې د فرانسویانو په یو خیریه ټولنې کې کار کوي. همدا شیبه سره په استډیو کې صفی الله ستانکزی دی.
مننه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر سټیفن سیژون په خپل ایکس پانل لیکلی د روسیې بربریات په اوکراین کې ملکیان په نخښه کړي او باید د خپلو دغو جنایتونو جواب ورکړي. د راپورونو له مخې له خیرسون د باندې په ښارګوټي کې په یو ډرون برید سره فرانسویانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د خیرسون سیمه ییز والي الکساندر پروکودین په خپل ټلګرام پانه تایید کړي چې دوه فرانسویان وژل شوي او درې نور بهرنیان ټپیان دي. پروکودین نه دی ویلي چې دغو بشرپالو کومې ډلې ته کار کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی هم ویلی چې دغه زړورو فرانسوي مرستندویانو له خلکو سره مرستې کولې او موږ به تل د بشرپالنې په خاطر په یاد ساتو. خیرسون په دې وروستیو میاشتو کې د روسیې د سختو بریدونو هدف دی. د اوکراین پوز ویلی چې نن سهار وختي د روسیې له څلیرشتو ډرونو یو لس نسکور کړي. دا ډرونونه په خیرسون په یو مهم ځای باندې وشتل شوی وو. د ځینو دغو بریدونو په سبب په کریف سیمه کې څه باندې 40,000 کسان له برېښنا محرومه شوي او تر څنګ په دې سیمه کې لږ تر لږه 100 تنه کان کیندونکي د برېښنا د تلو په سبب په کان کې ایثار پاتې دي. د برېښنا وزیر ویلي چې په برېښنا کوټم ډزې شوې دي. اوکراین وایي د روسیې د دوه کلن یرغل پر مال سختو اقتصادي او پوځي مرستو ته اړتیا لري. کیف ویلي د اروپایي ټولنې لخوا له دوی سره د 500 میلیارد یورو منظور شوې مرسته به له دوی سره مرسته وکړي چې تازه وسلې او مهمات پرې وپیری. اوکراین چارواکي وایي هیله مندي چې د امریکا متحده ایالاتونو کانګرس هم اوکراین ته د 1.2 میلیارد ډالرو اضافي مصرفي مرستو بودیجه تصویب کړي. له اوکراین سره د مرستو طرح په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو د مخالفتو په سبب په خپل ځای پاتې ده. جمهوری غوښتونکو وایي چې د مصرفي بودیجې په هر ډول طرح کې باید د امریکا د سرحداتو د خوندي کولو تګلارې هم شاملې وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به هم د افغانستان په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د بې سرپرسته ماشومانو د روزنې لپاره هڅې ویل شوې دي. افغانستان کې جګړو، بې وسلي او نور ستونزو کړه ماشومان بې سرپرسته کړي دي چې ډېری د خرونو په لارو کوڅو کې خیراتونه ټولوي یا درنو کارونو باندې بوختي. په کندهار کې بیا د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو ویلي دي چې ټول هغه بې سرپرسته او یتیم ماشومان له خره راټول کړي چې مخکې به خیرات ټولو او یا بې سرنوشته ګرځېدل. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د دوهم ټولګي د غماشمان کڅه هم د پښتو په کتاب کې د مور او پلار د درناوي درس لولي. خود دې ټولګي ډېرې زدکونکي پلار نه لري. یو شمیرې مور او ځنی آن له مور او پلار دواړو به برخې دي.
مور د 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 مور د
په کندهار کې د سیبلی زون په کچه د بی سرپرست ماشومانو د روزنی ادارو لته هم دی چې پکښې د کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو د بی سرپرست ماشومانو روزنه او پالنه کیږي. د دغو ماشومانو له ډلې یو شمېر وایي مخکې ډېر ناهیلي وو، خو اوس راتلونکي ته هیله مند دي.
زمانم امیلا دی زگان ملت تک زاو رسوالی زه دات پا کشنیوالی علا تا اکاس رو سدرم نسی پلار میو پاس و بیاز مام ورد ناکا و کلا نو بارا بیاس را رت دلت بیا دلت را علما تا اسم دوا کارا کری تک دار را تا اسم
زمان پلان لرم پا دراوت که مش کرو لاجا ماماگان سر مجون کوی دلت اسرالو و دلت را روزنتون ترالو پا درکی روزنتون که زدکری کرو
مان انسان نادی دا محمودی دار دام زدکون که اما زمور پلاټ دار نه لرم ته ماما سره وسیاسم ماما در اوستلې هم زه په ونه سره څنګه ما ته شي جوړ
د دې دارالیتا مسولین وای دلته اوس مهال د 350 سیتمانو به سرپرست او د معلولونو او معتادینو د اولادونو روزنه کیږي چې د ځنو ماشومان او ان کورنۍ هم نه د معلومه او دوی د سړکونو لسر څخه راوستل سوي دي. د دارالیتا مسول مولوی اعلی نظر ابو الاحسان وای دلته دغه ماشومان ته څلر وساته د نورو بیلابیلو امکاناتو د برابرېدو ترڅنګ دینی او عصري زده کړې هم ورکول کیږي.
په دې کې یتیم ماشومان هم راسره دي، بیا سرپرست هم راسره دي، بیا بزاعت هم راسره دي، د معتادینو بچان هم راسره دي، د معلولینو بچان هم راسره دي، حتی هغه کسان هم راسره دي چې دوی مبقودینو بچان وي، یعنې دوی په خپله ورکې یا پلرونو ورکې. دولت ته خاصه ټول اکمالات کیږي، کالبسه دی، که خوراکه دی، که نور یو د ژمي د پاره یو طریقه ده، د بوټو د بخاری او د ټول سیستم د دولت خواسته خدي.
دغه دارالیتام په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د دولت په بودیجه فعال سوی. د کار او ټولنیزو چارو ریاست د کار امیر محمد یوسف محمد وای په نږدې راتلونکي کې د دوغو الکانو ترڅنګ به سرپرست انجنونو ته هم دغه ډول زمينه برابروي.
په دغه د بی سرپرست ماشومان او د یتیمانو ماشومان دغه د پاره دارالیتام امیریت لرو. په هغه کې 600 تعداد د ماشومان موږ لرو. په دې 600 کې 400 مردانه دي، 200 زنانه دي. په زنانو کار در یو وخت پرې ماتل دي، امرسانی پورې په کار لګیا او چې کار یې پاینل کو. او د مردانه د موجودۍ 350 موږ لرو.
افغانستان کې جګړو، بے وزلی او نور ستونزو ګڼ ماشومان بے سرپرست کړي چې ډېرې د شارونو په لارو کوڅو په خیراتولو او یا درنو کارونو بوختي چې ډېره برخه وس هم په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 @ 22 11 24 201.
اوس به د افغانستان په شمال کې کندوز ته ورشو. په کندوز کې د کورنۍ اقتصاد د ودې په هدف په اړه بېوزلو کورنیو د هګیو چرګانو شل شوې دي. په کندوز کې د ملګرو ملتونو د خوړو وزارت ادارې یو مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې هدف یې له بېوزلو کورنیو سره مرسته ده چې د چرګانو وړې کورنۍ فارمونه جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز کې کابو پر 600 بېوزله کورنیو د هګیو چرګانو شل شوې دي. په کندوز کې د بیوزله کورنوی د اقتصاد د خکېدو لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې هڅې داسې محل تر سره کیږي چې په یاد ولایت کې کروندګر او مالداران ورستۍ وچکالۍ ځپلې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې د بیوزله کروندګرو د زیانونو راکمولو لپاره پر 500 کورنیو د هګیو چرګان او د چرګانو د وړو کورنیو فارمونو د جوړولو لپاره نور دی اړتیا وړ توکي ویشلې دي. په کندوز کې د نوموړي موسسه مسول رحیم الله خرمی ازادۍ روډي ته وویل
هر فامیل لپاره موږ دیرش دانه چرګان ورکوو چې د دیرش په جمله کې اووش دانه چرګې دي او درې دانه چرګان دي دا په مجموع کې تقریبا په سلو کې 99% زنانه دي او که مردانه هم دي هغه مردانه دي چې هغه د کار کولو توانایي نه لري.
د کندوز د کرن ریاست د حیواني روغتیا د امیرت امیر نجیب الله حسن ازادۍ روډي ته وویل چې د نوموړي موسسه د دغه پروګرام له مخې هرې بې وزله کورنۍ ته دیرش قطعې د هګیو چرګان ورکړل شوي دي.
هغه بې سرپرست او بې وضاحت فامیلو ته سې تقریبا 90% سیاسري تشکیلي هغو ته دیرش قطعې چرګان توزیع کو سي. دوی ته څلور بوجۍ خوراکه همداسې وسایل د مرغانچې دا مخکې توزیع شوي او نن موږ چرګان ورته توزیع کړو.
په ورته محل کې هغه شمیر بې وزله کورنوی ته چې د چرګانو د روزنې فارمونه جوړ شوي خوکی سرګندوي او تمه لري چې دغه فارمونه به د دوی پر اقتصادي وضعیت مثبته اغیزه وکړي. د لس کسیزې کورنۍ مشرې 45 کلنې فیروزي ازادۍ روډي ته وویل
ډېر جنما بې وستم شوارم پات کړه دا دانه اولاد درم
روچانه ز کونډه يم میډه می مر شوې د لس ماشومان لرم ماشومان می وړه دي کار نشي کولای بیا هم مننه کوم چې لمون سره د چرګانو مرسته وکړه خدا بسنه نه کوي باید لمون سره لا زیات مرستي وکړي ځکه له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ یو.
یو شمیر بې وزله مېرمنې وای چې دا مرسته بسنه نه کوي او دغه راز له دولتي او غیر دولتي ادارو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. د 15 کوشنیانو مور 15 کلنې شهلا راته وویل
میډم یې مایوب شوی دی لس او پخې کار نه کوي 15 ماشومان لرم د کار کولو څوک نه لرم په دې چرګانو موږ څه وکړو دا زموږ ستونزې نشي حل کولی. دولتي او غیر دولتي ادارې باید هره میاشت له بې وزله او بې سرپرسته کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړي.
په یاد ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې د چارواکو په خبره هغو کسانو چې دا مرستې ترلاسه کړي دي 93% بې وزله مېرمنې دي. د یو شمېر کندوزیانو په خبره په افغانستان کې په ناڅاپي توګه د نظام بدلون له امله اقتصادي څرخه ټکنۍ شوې او تر څنګ یې پرله پسې وچکالۍ د زراعت او مالدارۍ سکتور زیانمن کړی او له امله یې ورځ تر بلې په هیواد کې د بیکارۍ او فقر لمن پراخیږي او روان وضعیت خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته بعد له سلام زمانو عبدالرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې څخه خبر کوم. زموږ سیمه ډیره د انتن لخوا ډیر تخنیکی ستونزې لري نور ستونزې هم زیاتې دي خو د انتن ستونزه بیا ډیره زیاته ده. په ډیره کې د اسلامي امارت چارواکو لورپړو چارواکو چې مې دا خواهش او تمنا ده چې دا مشکل موږ ته حل کړي. والسلام په احترام عبدالرحمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو د سلامونه وایم. زه د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره پاډی کې کیم. زما د میسج خمخه نشر کړه چې مسولین چرواکي ته ورسیږي او غور به اور بند وکړي. یو دغه غشتنه موږ لرو د مخابرتي چرواکو نه چې هر یو کې غون بي سیم دی وی او کا تسلات وی او کاری با وی ریبا خپل ته بخښتونه لري او که سلامي چې کم مخابراتي چرواکي وي زما ښه غوري په د برمل ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي ځکه دلته کمې مټې دي یستنې دي هغه په نشتون باندې دي ښه ډېرې کمې دي باید دا زیاتې کړي چې انټرنیټ ته دلته خل لسرسی ولري خپل غږ پورته کولای شي. بل زموږ ولسوالۍ پاتې ولسوالۍ ده په جمهوریت په وخت کې هم پاتې وه اوس هم د امارت په وخت کې هم پاتې بولم ازم ځکه چې هیڅوک توجه نه ورته کوي. زه د مسولینو نه دا غوښتنه کوم چې زموږ ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي. بل د مؤسسو ولته که دا غږ ورسیږي چې کم مرسته راځي باید په اړمنو باندې ووشل شي چې کم خال ورته اړتیا لري. دلته خو مالدار هم مرسته اخلي د پتن لګیږي چې ته غریب یو مالدار یو مشته پته لګیږي چې ته مالدار دی بیا هم مرسته اخلي د غریبانو حق اخلي. مسولینو چرواکو د زما خواهش او غږ مې دغه دی باید په دا باندې غور وکړي. د میسج د نشر دوه په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه پرمان الله شاهین یم او زه په خپل وار سره د افغانستان ولست د آزادۍ راډیو له طریقه سلامونه نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم. زه ډیر خوشاله یم چې داسې یو راډیو داسې یو غږ موږ لرو چې هغه هر وخت کې په هر حالاتو کې کاغذ سخت وي که ښه وي که بد وي موږ ته خپل غږ را رسوي، موږ د افغانستان د حالاتو نه خبروي. ډیره مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی منیمای ته راورسیدو. په دوی منیمای کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو د دې سات لنډو خبر.